دا مشال ریډیو ده. وخت په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي. نن د نهې یا سه شنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي د پاکستان د 40,00,000 ماشومان لپاره به تعلیمي اسانتیاوې برابروي، او نن په ټول پاکستان کې د کور شمیرنې لړۍ پیل شوې ده. نور راپورونه هم لرو، خو پر لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې په یو خبري وینا کې وویل 2011 کال به د پاکستان د تعلیم کال وي. نن به په ټول پاکستان کې خانشماري پیل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانو صدارتي ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره کمپاین پیل کړی دی. په لیبیا کې کرنل قذافي ویلي په هیواد کې آئینی اصلاحاتو ته تیار دی، او د ایران ولسمشر په بحرین او کویت کې د لاسوهنو تورونه رد کړي دي. د خبرونو سټکی د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پاکستان ته د خپل سفر په محل په اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل برتانی غواړي د پاکستان سره اول د تجارت، دویم د امنیت او دریم د تعلیم په میدان کې مرسته وکړي. کیمرون وایي
people of pakistan origin living in britain and of all
مش په برتانیا کې د میشتو پاکستانانو په ګډون په تجارت، امنیت او د تعلیم په برخو کې د یو بل سره خبري اترې وکړي. برتانیا غواړي د پاکستان سره شی اړیکې جوړ کړي، او موږ به د ترګري ضد مبارزه کې هم په ګډه کار کوو. د ترګري د هوټولو پیښو مخه بنیسو چې په پاکستان، افغانستان یا د دې سیمه نه بهر تر سره کیږي.
ډیوډ کیمرون په خپل وینا کې دا هم وویل 2011 کال به په پاکستان کې د تعلیم او زده کړې کال وي. په دغه خبري وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل پاکستان غواړي د هند او افغانستان سره ښې اړیکې جوړ کړي، او زیاتوي د وزیر اعظم کیمرون سره یې په یو شمېر مسلو خبرې وکړي. ګیلانی وایي
we had discussed on education, on health, on investments, on trade and on security, and even mostly the priorities on education.
وزیر اعظم ګیلانی اویل دوی د سوداګرۍ، امنیت او تعلیم ترڅنګ په برتانیې کې د مشت پاکستانیانو په مسلو هم خبرې وکړي. دواړو مشرو په یو شمېر تجارتي معاهده هم لاسلیک کړي. ډیوډ کیمرون چې د پاکستان د یو ورځې په سفر دی، او د ولسمشر آصف علي زرداری او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره به هم نن لیده کاته کوي. نن با د ټول پاکستان پر رنگ په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خانشماري پیل کیږي، چې اول با په دې عمل کې کورونا ورستو کسان شمارل کیږي. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو کې با استادان خانشماري کوي. په پیښور کې باندې د دې عمل پرانیسته د پختونخوا صوبې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوي. په پاکستان کې هر لس کال ورستو مردم شماري تر سره کیږي، چې دا ځل د خرابو حالاتو او بدامنۍ له وجې دا عمل سباندې 2 کاله وزنډېده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هغه به دویم ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخلي. اوباما په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دی به د 2012 کال په ووټونو کې برخه اخلي، او له دغې لپاره یې د خپلې ویبپاڼې باراک اوباما ډاټ کام له لارې کمپاین پیل کړی دی، چې پکې یې د خپل دور د کامیابۍ خبرې هم کړې دي. په لیبیا کې د کرنل قذافي ویان موسی ابراهیم ویلی دی قذافي دیتا تیار دی چې په هیواد کې وټونه وشي او په سیاسي نظام کې اصلاحات راولي، خو زیاتوي دا فیصله به یوازې د لیبیا خلک کوي. قذافي په واک کې پاتې شي او کنه، موسی ابراهیم زیاتوي
he has this symbolic significance for the Libyan people.
هغه د لیبیاي ولس لپاره یو سمبولیک ارزښت لري. خو لیبیا څنګه تر حکومت لاندې تیریږي دا بله معامله ده. په هیواد کې څه ډول سیاسي سیستم لاګو سوی دی دا یوه جره خبره ده. پر دې خبرې کېدای سي، موږ پر دې خبرې کولای سو، موږ انتخابات کولای سو، موږ ټول پښتنه یا ریفرندم کولای سو، هر څه چې وي هغه کولای سو.
د قذافي لخوا دا وینا په داسې وخت کې راغلي چې غربي نړۍ په هغه دباو زیات کړي واک ته پرېږدي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلو نږدې عرب هیوادونو هغه نیوکې رد کړې دي چې پکې په ایران تور پورې شوی د کویت او بحرین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه کوي. احمدی نژاد ویلي د اتوار په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا نیوکې د امریکا او د دوی د ملګرو د دباو نتیجه ده. د خلیج د همکارۍ په شورا کې شپږ عرب هیوادونه غړیتوب لري او زیاتره پکې سنی هیوادونه راغونډ شوي دي. د شورا بیړنۍ غونډه د اتوار په ورځ د سعودي عرب په مرکز ریاض کې شوې وه. د جاپان په شمال شرقي سیمه فوکوشیما کې چارواکي وایي د جاپان په سکولونو کې د تابکار مادو د ناپولو کار پیل کړی دی. دغه سروې به س دوه ورځې روانه وي چې د 1400 زیات سکولونو کې به د تابکار ذرو کچه معلومولی شي. په عین حال کې کارکوونکي پر دې بوخت دي چې د فوکوشیما په سیمه کې د تباه شوي اټمي پلانټ له وجې د تابکار مادو ککړې اوبه په آرام سمندر کې وغورځوي. په جاپان کې په 11 مارچ راغلي زلزلې او سونامي په زرګونو خلک وژلي او د بجلی پیدا کولو اټمي پلانټ ته هم سخت نقصانونه رسولي دي. دا و خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي د پاکستان د 40 لکه ماشومان لپاره به تعلیمي اسانتیاوي برابروي.
And by putting money directly into education, helping to educate 4 million children.
نن په ټول پاکستان کې د خانوشماري یا کورشمیرنې لړۍ پیل شو چې تر 19 اپریل به روانه وي. د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر د آبادی پر ارزښت سداس نظر لري.
خبري د عام آزادۍ چې آبادی آبادی دې جوړ لوي او پیدا او جوړ تاوري.
په سواد کې خلکو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې ده.
ډېر زیات کورونه او دا خراب شوي دي. وس 15 شپږ سو کسان ته مایزه ملو شي نور پاتې راغوا پاتې کې دي باید وس ډېری مسلې موږ درې ستري.
او د روان خبرونې په پای کې ځنګړي 19 پروګرام په ماڅه تیر شو وطن اوریدل هم مه هېروي. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو د خپل لومړي راپور پر لور. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان په یو ورځنی دوران اسلام آباد ته راورسېدی او د دوړخیز چارو په اړه له لوړپورو حکومتي چارواکو سره خبرې اترې وکړې. تر خبرو اترو وروسته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړه. دا چې دواړو مشرانو په دې وینا کې څه وویل په دې اړه به زموږ د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور حال راکړي چې دا وخت زموږ سره له اسلام بعد د ټلیفون پر لیک دی. احمد الله د دغه خبری غونډې په اړه څه حال راکې چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپل خبری غونډه کې کوم اعلانونه وکړل.
د مرکزی اعداد شمار اداري چیف کمشنر حضر حیات خان.
جی احمد شاه تاسو ما आवाज اورئ؟
هلو. پښتنه در سو کړم چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خپل پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی سره په خبری غونډه کې په خپل وینا کې څه وویل؟
بالکل لږ شېبې وړاندې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو ګډ خبری کانفرنس ته وینا کې ویله چې دواړه ملکونه چې کوم وزیرانو موږ په درې مهم دغه پاغې باندې خبرې اترې وکړلې. پاغې کې سکیورټي صورت حال، پاغې نه علاوه تعلیم او داغې نه علاوه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت په حق له خبرې اترې وشولې. خبری کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې موږ د ډیوډ کیمرون ډېره شکریا ادا کوو چې هغه دلته راغلل، پاکستان دورې وکړله. اول موږ په ملاقات کې هغه سره د افغانستان د صورت حال نه علاوه د پاکستان سکیورټي، د دغه شانت تعلیم چې کوم دا وخت پاکستان تعلیم په شعبه کې کوم مشکلات رامخ کړي داغې په حق له، د صحت حق له، او بیا د تجارت چې دا وخت پاکستان تجارت په کوم دغه باندې ولاړ دی، داغه په خپل مو سره خبري اترې وکړلې او ډیوډ کیمرون موږ لډیر خ دغه راکړه تسلی موږ راکړه ډیوډ کیمرون بیا خپل خبرو کې دا خبره وکړه چې پاکستان سره زموږ د پخوانه تجارت چې کوم دی هغه روان دی ول موږ دا غواړو چې د کال 2015 پورې زموږ د تجارت چې کوم دی دا د 2.4 اربا پاوند ته چې کوم دی دا دغه ته ورورسیږي بلکې داغه نمخ کې دا بزنس ته چې کوم دی دا موږ زیات دینه علاوه د تعلیم په لړ کې هم موږ په پاکستان کې تقریبا 400,000 ماشومان چې کوم دی هغه تعلیم سہولت ورکو هغه د پرایمری سکولونو چې کوم اغه ته بیلې ګوچ درشن په ملک چې کوم د ټول نغټه مسله د تعلیم د نشوالي هغه ترڅو هدا مون په پاکستان درسته پکې وکړو ډیر علاوه د افغانستان د امن په حق لهم خبرې اترې شوې چې په افغانستان کې امن نه هغه سره په پاکستان کې اتوماتیکلی امن راتلی شي ځکه چې هلته حالات خوي نو دلته به حالات خوي او دغې نه علاوه تر هغه کې چې کوم پاکستان ته کوم نقصان رسیدل د هغه په حق لغې خبرې وکړلې چې پاکستان د اولې ورځ نه تر هغه په خلاف ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او دغه وجه دا چې لکه نړۍ نور ملکونه چې کوم دي هغه د تر هغه د وعداتو نه محفوظ دي پاکستان په دې کې ډیره قرباني ورکړه او موږ امید ساتو چې راتلونکي کې پاکستان سره زموږ د امرست جاری وي او هم دغه شانتي به تر هغه وروسته خلاف د خپل عملیات چې کوم دي دا به کامیابی سره کوي ډیر علاوه د پخوانی صدر پرویز مشرف چې کوم د خبره واغی ویل چې د پاکستان او برتانیې ترمنځ زموږ سره داسې معاهده نه ده شوې چې موږ به یو ملکونو ته مجزي مجرمان دي یا نور دغه شي دي هغه به موږ ورکو نو ولې د دې په حق زموږ سره معاهده نه ده شوې او په دې حق باندې موږ لاس نه شو ویلې جی
ډیر مننه احمد الله چې تاسو تفصیلي معلومات راکړل د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خبري غونډې په اړه اله د چپراتلونکو شیبو کې به په دې اړه نور تازه معلومات کده حکومت لخوا نور خبرګون سرګن سره هغه بشریکی ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ریډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو اوس زو د یو بل راپور پر لور لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې لنن څخه د کورونو شمیرل پیل شوی دی دا د خلکو د سرشمیرنې لومړی پړاو دی چارواکي وایي دا بهیر به د اپریل تر 19 نیټې پورې روان وي په دوهم پړاو کې به د اگست او سپتمبر په میاشتو کې د خلکو سرشمیرنه هم پیل شي په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل په خپل ډیر راپور کې راکوي
د مرکزی اعداد و شمار ادارې چیف کمشنر حضر حیات خان مشال ریډیو ته وویل چې د خانه شمارې یا کور شمیرې د عمل بعد نن نه پیل کړی شي او دا به د دې میاشتې تر 19 نیټې پورې جاری وي او په دې اولنې مرحله کې به صرف د کورونو او خاندانونو شمیره کیږي او د خلکو شمیره به سږ کال په اګست او ستمبر میاشت کې کیږي هغه زیاتوي
د کوشمیری دا مرحله د نن نه شروع کړی شو او تر 19 اپریل پورې پچاري وي د دې لپاره په قبایلی سیمو کې مونږ د هغه ځای مقامی خلک غستې دي او دغه ځای په پنجاب کې مونږ تقریبا 3000 سند کې 3000 سلور سوا او یا خیبر پختونخوا کې خوښه 3000 قبایلی سیمو کې خوښه 1000 بلوچستان کې 3000 صدا پاسه 1000 گلگت بلتستان کې 800 سلور دیش آزاد کشمیر کې 2500 او 3000 او اسلام آباد کې 1500 کسان د دیش میری کولو لپاره په کار لګولې شوې دي
حضر حیات خان زیاته کړه چې د دې نه وړاندې په کال 1999 کې د خلکو شمیره یا مردم شماری شوی و چې پکې د پاکستان آبادی 1.3 میلیون و خو د سکیورټی خراب صورت حال لوجې په کال 2008 کې د مردم شمارې د عمل ونه کړې شو او د دې لوجې بعد اسخ کال کیږي انیس اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
ګران اوریدونکو زموږ غلا مشال ریډیو اوري په شمالي وزیرستان کې د کور شمیرنه څنګه تر سره کیږي او د دې ځای اولس د کور شمیرنې او سر شمیرنې په اړه څه نظر لري په دې حال به مخبر کی ل سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز په خپل ډیر راپور کې
نن دروانه میاشتې 15 منټې نه تر 19 منټې پورې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو په شمول په قبایلی سیمو کې هم مردم شماري روانه دي چې اول به خانه شماري او وروسته بیا مردم شماري یعنی د وګړو شمیره کیږي د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیا وایي چې دوی د دغه شمیره د لپاره په وزیرستان کې د سرکاري سکولونو استادانو بیلابیل ټیمونه جوړ کړي دي چې په لرو پرتو سیمو کې به د خلکو اندراج کوي د شمالي وزیرستان ایجنسی مشر ملک حاجی دریا جان مشال ریډیو ته وی چې کسمره هم په خړډول دغه اندراج وشي نو دومره به دوی ته ګټه ترلاسه شي ځکه چې د دولت لخوا سہولیات د آبادی په تناسب سره ورکول شي
حکومت د ایجوکیشن او سر ته دا ویلی وی چې میستا څه کام څلور سوا کسون په کور دي هغه کسون نامزد شول می یو جرګه وکړه د پی او سره چې پاشي ټیچر وی دا غمیر وویل چې وزیرستان شي ډېره ابودي دو ډېره لمبای چوڑایې دو یو شغول پر ان شاء الله دا ټول وزیرستان دی په دغه وزیرستان شه داس خل دای چې ډېر ورسته پوتې دي نه په شناختی پیږي نه په وډ پیږي نه په بردم شماری پیږي چې دغه نامې خپل ماشه دا فیصله وکړه چې وی چې کلی په کلی لواړ په ولی چې دا مردم شماری په لالچ نه په ماویزا نه دا د میر خور دو دا د میر وطن دی چې دا مردم شماری چې ښه په سوچ سمجھ بنه وشي ځکه مردم شماری دا ما زده چې ابودی ابودی دې چې جوتا وي هو پیدا او جوتا وري حالانکه میر ابودی 14-15 لاکھ ابودی وي
دوی زیاته کړه چې په 13 مردم شماری کې د آبادی تناسب په خټ ډول اندراج نه کولو لوجه دوی په قومي اسمبلی کې یوازې د یو غړي نمائندګي ترلاسه کړې وه. نوموړي وویل چې د دوی د آبادی تناسب زیات دی، کچرې پوره پوره اندراج وشي نو هیله لري چې په قومي اسمبلی کې ورته دوه نمائندګان میلاو شي.
کچرې صحیح مردم شماری وشي نو مو دا خیال دی چې دوه ممبرون خو امیر وي درې وي دغه نه ډېره لویه پیدا دو عوام ته وزیر ته دوړ ته وټول ته دا وایي چې دا څېکو ډپټي ته درسي دا د تو سزا یې وړه دي دا وزیر دی او دوړ دي دغه ښځه برداشت په احترام وکړي او دا تا ښځه برداشت کارډ پیزا ډوډۍ دا پداسې میر سره ګل رمضان دی ستوز دی او دا میر الما کرام دا متفق دي چې مردم شماری دا په صحیح طریقه باندې وشي.
یاد دیوی چې نن د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور وزیر الله هاوس کې یو خصوصي تقریب انعقاد هم شوی دی چې پکې د مردم شماری افتتاح به د خیبر پختونخوا وزیر الله امیر حیدر خان هوتی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ شغله مشال ریډیو خبري اوس سو د نړیوالو راپورونو پر لور. د ملګری ملتونو او فرانس واکونو د ګل په ورځ د آسایل یا ایوري کوست د پیاوړي کس لورین باګبو کور دفترونه او دوه پوځي مرکزونه په نښه کړل. بل پلو د ملګری ملتونو لخوا د منلسوي ولسمشر الاسان او ویتارا په لوی ځواکونو ویلي چې دوی د ابیجان په ښار کې د لورین باګبو کور نیولی دی. د ایوري کوست د تازه حل په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه راپور تیار کړی چې زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې لورین باګبو د ولسمشرۍ د چوکۍ له پرېښودلو انکار کړی، د ملګرو ملتونو او فرانس ځواکونو د سې شنبې په سهار وختي د هلیکاپټرو او درنو وسلو په مرسته د هغه د کور پر شاوخوا سیمو بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون ویلي چې په ایوري کوست یا آج ساحل کې د یرغل مخه د لورین باګبو پر ضد د جګړې اعلان نه دی، بلکې د عامو خلکو ژغورنه ده. ملګری ملتونه وایي چې ځواکونو یې د لورین باګبو پر دوو پوځي مرکزونو د هلیکاپټرو په مرسته د دې لپاره بریدونه کړي چې د دې مخه ونیسي چې د لورین باګبو پلوي ځواکونه د عامو خلکو پر ضد درنه وسله ونه کاروي. په داسې حال کې چې بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو لخوا د منل سوي ولسمشر الاسان ووتارا وزیر اعظم ګیلام سورو ویلي چې دې ته یوازې په ساعتونو وخت پاتې دی چې د لورین باګبو واک پای ته ورسیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د وزیر اعظم ګیلام سورو د ویاند لخلیلی کې چې لورین باګبو د سی شنبې په ورځ په خپل کور کې دننه په جوړ سوي پناهګاه کې وو او په امکاني توګه د فرانس د سفیر لارې د تسلیمېدو په اړه خبرې کولې. نړیوال چارواکي له ډیر مودې راهیسې له لورین باګبو څخه غوښتنه کوي چې د ولسمشرۍ چوکۍ دی پرېږدي، خو نوموړی له دې انکار کوي. نیویارک ټایمز د بان کیمون لخلیلی کې چې ملګری ملتونه په دې جګړه کې فریق نه دي، بلکې دا ګامې ځکه پورته کړي چې د لورین باګبو پلوي ځواکونو پر عامولس له درنې وسلې څخه کار اخیستی و. بان کیمون زیاتوي چې د لورین باګبو ځواکونو په ابیجان کې د ملګرو ملتونو پر مرکزونو هم بریدونه کړي او د دې ادارې 4 امن ساتونکي یې ټپي کړي دي. د فرانسوي چارواکو لخوا د دوشنبه په ورځ په خبرسوي خبرپاڼه کې ویل شوی چې فرانس په ایوري کوست کې په عملیاتو کې د ملګرو ملتونو په غوښتنه د دې لپاره برخه واخیسته چې په ابیجان کې د عامو خلکو په وړاندې د درنې وسلې د استعمال مخه ونیسي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو د لورین باګبو د ځواکونو پر ضد بریدونه کول، خو په دې لړ کې نړیوالې پوځي مرستې لورین باګبو تسلیمېدو ته اړ کړی دی. په ایوري کوست کې د تیر کال له ولسمشرزو انتخاباتو راورسته په سلګونه خلک وژل شوي دي او شاوخوا یو میلیون کسان یې پر دې مجبوره کړي دي چې له خپلو سیمو څخه ووځي. نړیوال سره صلیب په دې لړ کې د وژل شوو کسانو شمېره 800 ښودلې ده چې د لورین باګبو او الاسان اوتارا لخوا یې پړه یو پر بل اچول کیږي.
بوریوال کاکړ وو چې د ایوري کوست کې د تازه حالاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې تاسو د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. او زه د یو بل نړیوال راپور پر لور، د لیبیا له مصراته ښار څخه سلسوي خلکو خبري اعلان ته ویلي چې پر دوی باندې د کرنل قذافي ځواکونو ډیر زیات ظلمونه کړي دي. دا او د لیبیا په اړه نور تازه حال به په واشنگټن کې د مشال ریډیو د خبريال هارون بچا څخه واورو.
د لیبیا څخه د رارسېدلو خبرونو تر مخه، د ترکیې یوې بیړۍ 13 ورځ دغه هیواد د لویدیز خارګوټي مصراته څخه چې وایي د قذافي ځواکونو ترې ګیرا چولې، 2500 ټپي شوي تنان په داسې حال کې راوستي چې زرګونو نور لیبیایانو بیړۍ ته د خطو په ترڅ کې له دغه ځایه د تېښتې هڅې کولې. په ورته وخت کې چې د لیبیا له ختیځو سیمو څخه هم د خونړیو ونښتو خبرونه راغلي، د امریکا لپاره د لیبیا د عبوري قومي کونسل استازي علي سلیمان اوجالي په واشنگټن کې د عالمي سیاسي چارو په یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال په لیبیا د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو د لا تیزولو سربیره دغلته د ځمکني ځواکونو د عملیاتو غوښتنه هم وکړه، ترڅو د نوموړي په وینا د لیبیا ولس وکولی شي د قذافي رژیم د زور زیاتي مخه ونیوي.
troops on the Libyan soil.
دا څوک وایي چې موږ د لیبیا په خاورا بهرني ځواکونه نه غواړو؟ زما په فکر دا به نه زموږ لپاره او نه هم د امریکې لپاره ښه خبره وي. موږ چې څه غواړو نو هغه دا چې هوایي بریدونو ته دوام ورکړل شي، کومه ته چې ډېر هم اړتیا لیدل کیږي. موږ دا هم غواړو چې د لیبیا خلکو ته وسلې ورکړل شي، تر څو دغه 20 کلن رژیم له منځه یوړل شي. ښاغلی اوجالي هم دغه راز د امریکا حکومت څخه هیله څرګنده کړه چې د لیبیا عبوري قومي کونسل په رسمي توګه د منلو په ترڅ کې به په بهر دنیا کې د لیبیا پرتی شتمنه د لیبیا د ځپل شوي ولس په خېګړه راوستو کې د دوی مرستې وکړي. موږ د امریکا متحده ایالاتونه څه غواړو؟ موږ غواړو چې امریکا د زموږ شورا په رسمیت وپیژني. دا زموږ لپاره ډېر مهم دی چې د نړیوالې ټولنې سره معامله وکړو، او دا ځکه هم ډېر مهم دی چې په دغه صورت کې به موږ وکولی شو د لیبیا هغه شتمنیو ته لاسرسی ولرو چې دلته په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادو کې کنګل کړل شوي دي. که موږ دغه اسانتیاو نه لرو نو څنګه به یاغیانو ته مرستې ورسوو؟ او څنګه به د لیبیا د خلکو په خرا شو چې د تیرې میاشتې له 18 نیټې راهیسې له کړاوونو سره مخ دي؟ په عین حال کې د ترکیې حکومت ویلي د لیبیا د شخړې د سیاسي حل لپاره یې خپلې هڅې توندې کړې دي. د لیبیا د مرستیال خارجه وزیر عبدلیتی اوبیدی انکرې ته له رسېدو وروسته د ترکیې خارجه وزیر احمد جاوچولیو رسنیو ته وویل حکومت به د لیبیا د خلکو د ستونزو د هواري په مقصد د هغوی له هیلو سره سم د یوې سیاسي حل لارې په ټاکلو کې خپل رول ولوبوي. د لیبیایي حکومت د استازي د سفرونو مخه ویل کیږي چې د قذافي د زامنو لخوا د سیاسي بدلون د ستراتیژۍ ملاتړ ترلاسه کول دي. خو بلې خواته د لیبیا د عبوري قومي کونسل یو بل غړي علي اساوي په روم کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې په ډاګه کړه د لیبیا د کشالې سیاسي حل به هل ممکن شي چې قذافي او دغه ټوله کورنۍ له دغه هیواده ووزي. د قذافي په ځای دغه په زامنو کې د یو تن راتل هم د منلو وړ نه دي. زه دا ویلی شم چې د لیبیا ولس هم په دغه خبره ټینګار کوي. د قذافي کورنۍ دا نشي غوره کولی چې یو زوی به د هغه پر ځای کینی. هغوی ټول د لیبیایانو د وژنې په تور تورن دي چې اوس مهال هم د لیبیایي ولس پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. د روم خبری غونډې ته په خپل وینا کې د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی د لیبیا عبوري قومي کونسل د لیبیایانو د یوازینی سیاسي او قانوني نماینده تنظیم په توګه د منلو ترڅنګ د ښاغلي ایساوي غوښتنه تایید کړه او ویویل د لیبیا د راتلونکي حل هم له یو شرط سره تړلی دی، او هغه دا چې قذافي رژیم له منځه لاړ شي او په خپله هغه او د هغه کورنۍ دغه هیواد پرېږدي. دا د سیاسي حل یوازینی شرط دی. خاغلی فریټینی هم د غراز د لیبیا یاغیانو ته د وسلو ورکولو امکان هم نه کړ رد. بلوري طبيعت د کویت حکومت هم 13 ورځې ویل چې دغه هیواد به پر اتلونکو 100 ورځو کې د لیبیا عبوري قومي کونسل په رسمیت وپیژني. بلې خوا ته رسنیو د برېټانیا د خارجه وزیر ویلیام هاګ لخلي لیکلي چې ویلي دي د لیبیا په اړه نړیواله تماس ډله به را روانونه د قطر په سرخار دوحه کې خپل لومړی غونډه وکړي. نو مبلي دا هم منله چې برېټانیا د لیبیا یاغیانو ته مهمه مخابراتي مرستې رسوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پختو وای مشال ریډیو اور
زموږه له مشال ریډیو څخوري او سم په یبل نړیوال راپور کې پاتې کیجو. اروپای ټولنې کڅه هم په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د پاتون هرکلی کړي، خو بیا هم غړي هیوادونه د کډوالو مخ په زیاتېدونکو شمیر په اړه اندېښمن دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور تیار کړی چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده به تاسو ته واوروي.
د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په دې اندېښمن دي چې په لیبیا کې روان حالات د دوی په ملکونو کې د کډوالو شمیر زیاتولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایتلی او مالټا کې په کشتیو کې یو شمیر کډوال دغه هیوادونو ته ستانه شوي دي. په دې لړ کې ځینې اروپایي هیوادونه د دې مهاجرینو په مرسته کولو باندې غږ کوي، خو بیا ځینې غواړي د اروپای ټولنې په بهرني پولې باندې د کډوالو سره سختي وشي. د لیبیا او د شمالي افریقایي هیوادونو نه تقریبا 40,000 مهاجر د ایتالیا یوې جزیرې لیمپ دو ساته رسیدلی چې د اروپایي ټولنې لپاره یو ممکنه بشري مسله راولاړېدلې شي. د ملګرو ملتونو په خبره د لیبیا نه روان شوي په یوې کښتۍ کې د اریتریا او د ایتوپیا کډوال لادر کړي، او یره سرګندېږي چې دا ټول ډوب شوي دي. د دې کډوالو نه به د اروپایي ټولنې جنوبي برخې زیاتې متاثر کیږي. دوی د برسلز نه غوښتنه کړې چې د سرحد ساتنې لپاره په ګامونه اخیستلو کې د دوی نور مرسته وکړي. د دې نه علاوه دوی د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو باندې غږ کړي چې د کډوالو بوج دې له یو بل سره تقسیم کړي. په دې لړ کې د اروپایي پارلمان د مالټا یو غړي سایمن بوسټل وایي
The Maltese people are asking, are we going to shoulder this alone?
د مالټا خلک پښتنه کوي، آیا دا مسله به یوازې پر اوجو اخلي؟ دا یو لوی پښتنه ده. تر اوسه موږ د اروپا غبرګون ونه لیدی. زه هیله کوم چې یو عکس العمل به مخې ته راسي چې د یووالي پیغام به ورکوي.
د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې د سرحدونو د کنټرول ایجنټس فرانټیکس په جنوبی اروپا کې د خپلې سارنې عملیات پراخ کړي دي چې تر روم سمندرګي پورې به وغځيږي. د ایجنټس په روم سمندرګي کې هغه عملیات هم پراخ کړي چې د یونان او ترکیې ترمنځ د پولې سارنه کوي. د مهاجرو نړیواله اداره یا IOM تر مخه په لیبیا کې د جګړې نمخ کې تقریبا 1.5 میلیون افریقایي خلک میشت وو چې د لیبیا سره یې تعلق نه لرلو. د فرانټیکس مشر جل آریاس وای په دې خلکو کې له اوس نه ډېری ګاونډي هیوادونو مصر او تیونس ته یا خو تللي دي او یا د تللو تیاری کوي.
سم په لیبیا کې ګڼ شمېر مهاجرین کېدای شي چې مصر یا تیونس ته د تللو هڅه کولی شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یا UNHCR یو تنظیمونکی جوهانس وان ډیر کلاو مشال ریډیو ته وویل چې د تیونس او د مصر نه داسې تمه نه ده پکار چې دغه کډوالو ته بزای ورکړي.
له لیبیا څخه بهر تلونکي ګڼ شمیر کډوالو لپاره یو حل پکار دی. دا مهاجر دي، دوی خپل کورونو ته نسي تلای، خو تیونس او مصر د دوی د پناه هیوادونه نسي کېدای. د دوی مرسته کول پکار ده، نو ځکه باید دوی صنعتي هیوادونو اروپا او امریکا ته ولاړ سي.
د اروپای ټولنې د کورنۍ او چارو کمشنره سیسیلیا میلسټروم په برسلز کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د تیونس نه ایټالیا ته تللې ځینې کډوال د اقتصادي وجو په بنیاد تللي دي چې واپس لیږدول کېدی شي. مونږ کوشش کوو چې د ایټالیا او د تیونس سره په ګډه یو لاره راوباسو چې د تیونس ته چارواکو سره په مرسته په منظمه طریقه دا خلک واپس خپل هیواد ته ولیږو. د مهاجرو په قبلولو کې د اروپایي ټولنې زړه نازړه کېدلو باندې په اروپا کې مدني ټولنو په دوی نیوکې کړې دي.
ګران اوریدونکو، ملیحا میرزاده وه چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د پاتسون او د اروپایي ټولنې لخوا د هغې د هرکلی په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور تاسو ته اوروي. ګران اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې مشال ریډیو ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. وخت په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوي دي. فرخنده وزیر بلند خبرونه واوروي.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې په یو خبری وینا کې اویل 2011 کال بعد د پاکستان د تعلیم کال وی. نن په ټول پاکستان کې خانشماری پیل شوې چې د اپریل د 19 نیټې پورې به دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانو صدارتي ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره کمپاین پیل کړی دی. په لیبیا کې کرنل قذافی ویلي په هیواد کې آئینی اصلاحاتو ته تیار دی، او د ایران ولسمشر په بحرین او کویت کې د لاسوهنو تورونه رد کړي.
فرخنده وزیر و چې تاسو تلند خبر نو اورول، اوسو د کورنیو راپورونو پر لور. د جنوبی وزیرستان د ځای ملک سردار امان الدین مړی نن په سیمه کې موندل شوی دی. نو موړی سمودامخ کې د ناصرګند وسلاول لخوا تشتول شوی وو. د نو موړی کورنۍ وایي ل چا سره دښمنی نه لري او نه پوهیږي چې هغه به چا اولی وژلې وي. په دې اړه نور حال له سیمه څخه د مشال ریډیو خبريال سیلاب مستدر کوي.
د سولي وزیرستان د مسعود کبالیانو د لندنی شاخ شمنخیل سره تعلق لرونکي پیژندلای ملک سردار امن الدین مړی نن غیز د ډیر اسماعیل خان په مسعود قبرستان کې خاورو ته وسپارلای شو. یاد د وی چې سردار امن الدین و نیمه میاشت مخکې ځنه نصرګندا کسانو د ورننه تشتولای او بیا یې په خندي ځای کې ساتلای وو. او مړی یې 13 ورځ د ورننه جو پلیار د چنی خو په یوه بدیاښه و مونډلای شام. سردار امن الدین د شاون تاریخ باندې د قومی اسمبلی د حلقہ 24 امیدوار او مسعود کډوالو وزیرستان ته واپس لژدولو په امیانو کې شمیره ده. د مسعود کډوالو د واپس لژدولو په لړکشه سردار امن الدین د مرشال ریډیو سره په یو مرکه کې یو ځل په دارنګ ژغدلای وو.
وزیرستان ته چې میړ لور شي، هغه خاص خبره چې کومه دو اعدادو چې د میړ او د فوج په منځ شو تعلق ترانګي وي سره وخت او ترانګي تیري دیغه د پوره میړ د تجویز ورکړای دی چې فوج د سیول اډمنستریشن سره امیشا د پورا مشورې کوي. لکه پدای د باندې چټازین اوسه پړاندا باندې د نه د مش په کلی باندې کې راچاوی نه د نوی توپه رووالي نه د جوزین رو باندې رووالي د میډیا پولیټیکل انتظامی د واغا ته د دې ویای او هغه د کلی مشرون ګولي ان شاء الله تعالی چې څو نه رودریمي حالات ورته ټیکی.
مرشال ریډیو چې د سردار امن الدین د تشتولې او ورژن په برخه د غوی کم کی ورور جمال الدین شمنخیل نه پښتنه وکړه. هغه وویل چې مش د چا سره هیڅ قسم دښمنی باندې نه لارو
راپور پر لور. په چارسده کې د ورستی چاودنو له امله متاثر شوی خلک وایي د دې ترڅنګ چې په چاودنه کې خلک وژل سول، یو شمیر خلک د مولانا فضل الرحمن د ساتونکو لخوا په ډزو کې هم وژل شوی دي. دغه خلک یو شمیر غوښتنې لري او د حکومت څخه د هغو د بشپړ کولو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال اسلام له پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال خالد خان په خپل دې راپور کې راکوي.
13 50 صدقه کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن باندې ځانمرګي برید نرستو هوایي دزي هم اوریدل شوی چې اوس ځای خلک دایره سرګندوي چې غنیزن خلک د دغه دزو په وجه مړه یا جوبل شوی دي. کوم چې ویل کیږي د مولانا فضل الرحمن د ذاتی ګارډز یا پولیس لخوا شوی وي. په دغه پیخه کې 14 کسان مړه چې د پولیس افسر په شمول درې چارواکي پکې هم او
شمیر ټپیان شوی. د دې پیښې د پولیس لخوا پلټنې روانې دي، خو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله وایي که چېرې دا ثابت شي چې ځینې خلک د ډزو په وجه مړه یا ژوبل شوي، نو د هغې د وارثا په وینا به ذمهوارو خلکو خلاف د مرګ دعوا یا اف آی آر کولی شي، ځکه چې څوک هم د قانون نه خلاص نه دي. هغه وایي بلخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وای چې بیرستر ارشد عبدالله یو ذمہوار سړی دی او هغه لا داسې تورونه ندی لګول پکار. د مشال ریډیو ته وویل چې هغه پخپل په دې موقع موجود او د ځان مرګی برید نرستو د مولانا فضل الرحمن په ګاډي د یو نږدې ودانې نه رسا ډزې هم شوې دي.
موقع باندې جی چکلام دا واقعیا اوسلا نو مونږ ته دا خطره ضرور رالا چې مولانا صاحب چې پوسټینګ دی په هغه باندې درې نشانې داسې دي چې هغه ډېر د نشانه باز سړي کېدی شي چې هغه بالکل پسینه سره او د سر سره جوخت برابر دی. یو بلډینګ وو د هغې نه لږ داسې خطره وه چې شاید داسې نه وي چې د فایرنګ څه آوازونه هم شوي وو، نو هوایي یو سو فایر د هغې ګنمنانو وکړل چې فورا زور پوش شوه او په دې ډزو کې زه پوه شوم. هغه دې هغه موقع خلک هم گواه دي او هلته هغه پولیس به هم گواه وي چې ما ورته چې ډزې چې و نه کوي بس او تاسو ډزې بندې کړي یوه واقعیا وه اوسله د دې به وروسته اوس ګورو چې څه حالات دي او ډېر به تسلي سره مونږ د مولانا صاحب ګاډي را واپس کړو. مونږ ورته مخکې او شاته وو او بیا د هغه ګاډي ډیمیج وو، نو هغه بیا مونږ خپل ګاډي نه راپوس کړو او زما په ګاډي کې مورالو.
ویل کېږي چې د چارسدې د ماجوګي کلی اختر حسین او دغه شان نور خلک تورونه لګوي چې د دوی خپلوان په ډزو مړه یا ژوبل دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې مولانا فضل الرحمن او د هغه په ګارډ دعوه وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغله مشال ریډیو خبري اوزو د مومند ایجنسی پر لور. په مومند کې د حکومت د داوو باوجود چې سیمه لورنکارو پاکه کړي، سکولونه او هسپتالونه تبا کړی سوي دي. ځین خلک وایي حکومت به ګناه خلک نسی او د ورنکاری د پیښو مخ نسی نیولای، خو چارواکي بیا وایي چې اورپک تشتیدلی او د خپل موجودګي د ښکارا کولو لپاره دا ډول غلچکی بریدونه تر سره کوي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز سرکزی په خپل دی راپور کې راکوي.
پر مومند ایجنسی کې د قبایلي انتظامیا د چارواکو د هغه ویناګان ورستو چې په هدفي عملیاتو کې هغوی بریالي شوي دي او سیمه د وسلوالو صفا شوې ده، یو وار بیا دوه تعلیمي ادارې ړنګې شوې دي او همدغه شان یو د صحت مرکز چې پر نیمایي توګه ړنګ شوی دی په اړه یې نای پرنیکل تحصیلدار تحصیل حلیمزی خالد خان مشال ریډیو ته وایي.
مګر نن شپې تقریبا دولس نیمې یوه بجه شرخو سي راغلي او دوه سکولونه د لکانو هغه تبا کړي او یو هسپتال بیچو هغه پر شلې ډیمیج کړی دی. اصل کې چې کوم دي کې فوجي عملیات سټارټ شي نو دې هغه شک شي خامخا د خلک د غوړي شهر موږ خپل پریزنس خپل موجودګي شو په علاقه کې
لپیخي ورستو پر دغه سیمه کې د اف سی آر د سیکشن 21 د لاندې ځای ولسم نیولې شوې دي.
دا واقعیت لکه موږ دا ایکسپیکټ کوو چې دا به نورم په فیوچر کې کېدای شي، خو د دې مخنیوي لپاره موږ هلې ځلې ستراتیجیکلی انشاءالله چې دسې واقعیت
بائنده نه کیږي چې کوم مشکوک کسان انده دا علاقائی ذمہواری په کټ باندې چې کوم د خلکو دا ذمہواری جوړیږي نو هغه موږ یو د خوښ علاقې او ورن موږ چې انده د ایکټیویټیز پر علاقې کې ایڈمنیسټریشن حکومت بالکل نه مړي
یاد دی وی چې د بیگانه پیښې وروسته د لنګ شوی تعلیمي ادارو شمیرا اته اویاته ورسېده چې په کې شپږ ویشت جنکو اسکولونه هم شامل دي او هم دغه شان د صحت د نیمایي یا په پوره توګه اړنګو شو ادارو شمیره هم دولس ته رسېدلې ده. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې د ریډیو تر ځان کې تاسو اوس د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای سي. اوس څو د سوات پر لور د سوات یو شمیر خلکو نن د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې خپل وادي دی پوره کړي او له دوی سره د بیا رغونې په لړ کې مرستې وکړي. د دوه خلکو اړه د سوات له کابل سیمې سره دا وایي چې د جنگ له امله د دوی سلګونه کورونه تباه شوي او که حکومت پر سره مرسته ونه کړي نو دوی په خپلو مټو خپل کورونه نشي جوړولی. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل کابل کوزی بانډې یو شمیر د جنگ نه متاثر شوي خلکو منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه او خبریالانو ته وویل چې سوات جنگ دوران کې د دوی د کلی په سوونو کورونه تباه شول. وروسته حکومت د پارسا په ذریعه د کورونو سروي وکړه او د خلکو ته د امداد ورکولو باور ورکو. ول د اپریشن نو وروسته دوه کاله تیرېدو باوجود زیاتره خلکو ته دغه امداد نه دی ورکړی شوی. په دا اړه د علاقې یو مشر مشال ریډیو ته وویل
ایز مینوم دے د کوزی باندې سره تعلق ساتمه مونږ مده اپریشن رایراس کی زمونږه کلیتا د خټولو په میډیا هم شو شو چې زمونږ کلی درسلور پیری کډی وړي او ډیر زیات کورونه دا خراب شوی دي. س 8-900 کور زمونږ په کلی کې لګیدلو وس 15 کسان ته مایزه ملو شي نور پاتې خو پاتې کی دي باقي وس ډیر مسلې مونږ درې سړي پارسا ولا و چې زمونږ ریکارډ مس پلیس ته اوس مونږ ډی سی او سه پسې لاغو چې زغو سره رابطه وکي پارسا ولا بیا مونږ ته و چې مونږ د ډی سی او سه نو اکسپلینیشن کال کړه په دې پسې رالو دوی چې نایو میاش دوه پکې لګي کله وای چې د وزیر اعلی سره تاسو وینه وکړي کله وای چې خپل ممبران ته وینه وکړي هغه سره چې دغه ګناغه مونږ ته دا کړه بیا چې حکومت سره به توګه وای مونږ فاندینګ کړه پارس ولې چې دی دروغ وای اوس مونږ دا پته لګي څوک دروغ وای څوک رښتیا وای دا مشران دي ټول دا جمع به د خلکو دي سی وته دغه دا برج خانی ټول خکته پرتی دی واړی جاړي دا د لاس نه نمونیا کیږي سینې خرابيږي بل د علاج د پیسو دي سس قسم گنجائش نشته څوک د دیاله نه راغلي څوک د پټون راغلي دغه حکومت د پیسو ته خپل نیولې دا چې دا پیسې مونږ درشه مونږ سیب دون شي چې ځان د باران او د نه بچو.
یو بل تن وای چې دوی د پارس د دفتر ټول کارونه پوره کړی دي ولی حکومت بیا هم دوی سره مرسته نه کوي.
مانو اکبر حسین د کوزی بانډې ما په دې سیکورټی فورس د اپریشن کې زما کور لګیدل دوه کمرې زما په ځمکه پر راغورځیدل د خلکو ته پته ده. هغه وخت شو په 2009 کې په 10 کې دغه سروې شوې ده تر نن هینه پورې مونږ ته یو پیسې نه میلاو بیا په سیزو پارسا دفتر ته لاړم زه به اتلم راتلم کله به یو شی ده کله به دا مسینګ ده کله به مونږ ته ډی سی او ریکارډ نه درالېګلې کله به ایس ڈی ایم ڈی سی ایم ریکارډ نه درالېګلې ڈی او آر ریکارډ نه درالېګلې اوس زما دا حالت چې زه پرون د پارسا د دفتر نه راغلی ما زه دا غوسره میلاو شو ما غو ماته په دې انداز خبره وکړه چې یرا لاول مسنگ دے بیا ماتے زمون سره روپن نشته بیا ورته ما وی زو د ډایریکټر جنرال سره ملاوی غم ڈی جی پارسا ماتے وی چې تو خود هغه سره سره نشي ملاوی دا بل هغه سره سوق ملاوی هغه سره سوق نشي ملاوی دا موږ هغه ته سوق نه پریدو.
یو مشر سپینګری هم دغه مظاهره کې موجود وو په دغه اړه مشال ریډو ته خپل پر یاد بیان کړو.
زمانو شیر محمد خان د کوزی باندې زما وښه ته کالو شو ټول جړه پر یاد وکړه د دې ساته پوری موږ 15 لک روپۍ ما قرض کړې د خپل بچو د لپاره عزیز آبادی پکی لگا وکړه پاغه په ما قرضه ده زه به وزا کم ځای خلاصوم چیزې ورکوم.
د مظاهره چانو وینا ده چې حکومت دی امداد ورکول لپاره پارسا ادارې ته دغه کار ورکړی دی ولی دغه اداره دوی سره پوره مرسته نه کوي. په دا اړه د پارسا له اړخه ویان عدنان خان څخه چې کله پوښتنه وکړه شو نو نوموړی وویل
د سوات په 15 یونین کونسلو کې ته تقریبا 8000 او 1400 پورې داسې کورنو د داسې کورنو مالکانو چې هغه کورن ته پورا توګه یا لږ توګه باندې نقصان زیان رسېدلې وو د تېر شوې طرحه ډېرې اپریشن وندلا تا د هغې سر حکومت کړې وه دوی ته ټوکنې هم ملاو شوې او په دغه 8000 کسانو کې تقریبا 6000 ته دا پیمنټ ملاو شوی هم دی. باقی په دې کې د اوسې کم د مخکې کمپنسیشن دی دا د امریکي حکومت په امداد سره دا پیسې به مونږ ورکو او هغه کله غونډه سب کې چې تیر روانه ده هغه فاندینګ د ګلیټ ده هغه شوی دي نور کارونه او ډېر تر ما څنګه ورو کړی 300 کسانو لیست تیار لري دری باقي به هم ډېر ځل تا پېمنت شروع کړی
د سواد کوزی باندې سیمې خلکو په شمول یو شمیر خلک هم دغه رنګه ګیلې لري چې حکومت دوی سره کوم امداد لوزونه کړی وو په وخت ادا کېدو نشوالی له کبله د کورونو جوړېدو سامانونو قیمتونه پورته ختلي دي او دوی ته لوی مشکل مخې ته راغلی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خبري اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور. د هندستان نامتو خبریال کلدیپ نیر د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې پاکستان ته د خپل سفر په اړه مقاله لیکلې او وایي چې هند او پاکستان ته پکار ده چې په هر وخت کې د اړیکو د غوره ګرځولو لپاره موقع له لاسه ورنه کړي. د دغه مقالې د مهمو ټکو اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. کلدیپ نیر په اکسپرس ټریبیون ورسپانه کې لیکي چې هغه وخت دوی په لاهور کې و کله چې هندستان د نړیوال کرکټ کپ سیمی فائنل ته ووتی. خلکو په حقیقت کې غوښتل چې د پاکستان او هندستان ترمنځ د لوبه وسی او هند ته په ماتې ورکولو سره دوی ځان راوکاږي. د کلدیپ نیر په خبره هغه وخت چوپه چوپتیا خوره سوه کله چې هند لوبه وګټل، خو ستونزه پر دې ځای پای ته نه رسیږي. موږ ته پکار ده چې یو داسې فضا جوړ کړو لکه د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ تر لیدو کتو وروسته چې جوړه سوه. کلدیپ نیر لیکي، زما وړاندیز دا دی چې هند له پاکستان سره په لاهور کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره یو دوستانه لوبه وکړي. دا به د خلکو ترمنځ اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د ویزې ترلاسه کولو نظام باید آسان وګرځول سي او پاکستان باید د لسو زرو هندوستانیانو لپاره په سټیډیم کې چوکۍ ځانګړې کړي. کلدیپ نیر زیاتوي، ما هغه وخت هم د یو بیړنۍ بدلون تمه نه درلوده کله چې ما پاکستان ته د 12 کسیز پلاوی مشري کول چې د مارچ له 18 نیټې څخه بیا د مارچ تر 28 نیټې پورې د پاکستان بیلابیلو شهرونو ته ولاړو. د زیاتوي، زما د کورنۍ په ګډون زما ټول ملګرو پاکستان ته زما د سفر مخالفت وکړي. دوی ویل چې دا د وخت زیاده او پاکستان ته باید وښودل سي چې موږ هم تګلارې نه د بدل کړې. بلې خواته، زموږ پر پلاوی د ترهګر برید ویره هم و. د کلدیپ نیر په وینا داسې هیڅ هم ونه سول. دی وایي، د دومره ویر پرته موږ ولیدل چې خلکو ډیر عادي ژوند کوي. دوی ټول په ښکاره ډیر خوشاله و چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې غوره وګرځي. کلدیپ نیر لیکي، په لومړي سر کې موږ کراچي ته ولاړو چیرې چې بیروزګاری زیاته ده، خو دا یو تجارتي مرکز هم دی او په ټول پاکستان کې د کار موندلو مواقع په دې ښار کې زیات دي. زیاتره ځوانان او پیغلی د ټولنیز خیر شیګړې په کارونو بوخت و او د پاکستان او هند په اړه ډیر په مینناک لهجه ژغیدل. کراچی د رسنیو مرکز هم دی چیرې چې په سلګونه چینلونه کار کوي. دوی ټول خپلواک دي، خو پر دوه موضوعاتو خبرې نسی کولای، هغه لکه پوځ او طالبان. کلدیپ نیر زیاتوي، څرنګه چې موږ د پاکستان بیلابیلو شهرونو ته سفر وکړی نو ومولیدل چې د عامو خلکو په ګډون په شتمنې ټولنه کې هم سخت دریزی زیاته وه. دلته مذهب تر بل هر وخت زیات غالب وو. کلدیپ نیر زیاتوي، اسلام آباد د ټولو شهرونو په پرتله پاک، آرام او له امنیتي پلوه زیات خوندي ګرځول سوی وو. کلدیپ نیر لیکي، زموږ وروستی هدف لاهور و چیرې چې موږ د هند په څیر د کاروباري زده کړو تر ټولو کامیابه ادارې ته ولاړو او هلته مو ولیدل چې د هند کتابونه ورته ویل کېدل. د دې ادارې مشر بابر علي ګیلا وکړه چې دوی غوښتل چې د هند استادان دې په دې اداره کې سبق ورته وشي، خو یو هم رانغلی. د کلدیپ نیر په وینا ها وخت چوپه چوپتیا خوره سوه کله چې ما ورته وویل، تاسو یوې خواته له هندوستان سره د دوستۍ خبرې کوي، خو بلې خواته تاسو په سکولونو کې بل ډول تاریخ ورشایست او په کتابونو کې مو هند د دشمن په څیر تشریح کړی دی.
مشال ریډیو، ستاسو د زړونو غږ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونې لري. د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. یو سوار سیدلې یو اونیز ځانګړي خبرونې په ما څه تیر شو وطنه. په نننۍ خبرونې کې به تاسو د سواد د محمد ادریس خان غمی زواوري. د خبرونه تاسو لپاره عبدالحی کاکړ جوړ کړی ده.
ما تثير شو وطنا
نوم محمد ادریس خان دی زه د بری بانډۍ تحصیل کابل د لسوات اوسیدونکی یم او د اپریشن شروع کېدو سره خپل کلی ته راغلی یم او دوباره آباد شوی یم
په سوات کې د طالبانو حکومت بیا د فوجي کاروایانې وې په دې کې ډېر سیمې خلک د ټول وځورېدل تاسو خپل شخصي توګه څومره ځورېدلی یاست
دا جی چې څو وخت په 2007-08 کې چې دا غو طالبانو ډېر زور ونیو او صوبایي حکومت سره معاهده هم کولې او په سجوري دی غلي کول خو نه غلي کېده نو چې ډېر زور ونیو نو بیا د علاقې مشران او خصوصا پولیس محکمه پسې دی ولګېده نفدری شهیدانو کې زمنګ د علاقې ډېر خولي بایزته خلک نور هم شهیدان شوی دي او زما خپل دوه تر زامن مشران چې دا او عمرونه کم از کم 15 شپېته شپېته کال وو او بالکل بې ګناه یو موټر تیر روانو یو اچلار باندې روانو زمنګ د کورمن دغه دوه تر شهیدان کړو دوه درې نوکران زمنګ شهیدان کړو بیا زمنګ املاکو باندې هم شروع ولګولا لاري کوسي بند شوې او بیا یو افسر ته ما ټلیفون وکړ چې اوس موږ څه کوو نو هغه بیا د هلیکاپټر په ذریعه د کلی نوېستم او منګوري ته ویل ما د منګوري نه بیا زه فیملی او زنانه خو زمونږ ټول مخ کې وتی وي زه یوازې خپل کور نه په کلی کې پاتم زه بیا مردان ته خو په سیلاړم او 15 میاشتې فورې بیا موږ مردان ته خبره بټاباد
محمد ادریس خان تاسو سره د طالبانو اختلاف پڅو
د 300 کالو راځي زمنګ د پلار میکو د تاریخ چې موږ ګورو نو هغه خپل علاقې افغانستان نه پراتلو باندې خپل علاقې مشري کړی دا او دې کسان هم دې پسې لګي د لوی علاقې مشر ګوره چې دوه کسان چې 15 را جمع کوي هغه سړی ته ژوندې مفرې دی دا د دې منشور ځان تر اخ کړو هغه کوزه باندې کې زما نور ترونه دي چې تاسو به پیژنې شیرشاه خان شیرافضل خان کپتان صاحب او هارون رشید خان دي چې دا غو خو کورونه دومره تبا کړی وو چې هغه میټیریل هم ته وړو خښتې شګې هغه سیمټانه او سپیخان هغه پورې ته وړو کوزه باندې کې زمنګ سلور نوکران او درې نور ترونه زمونږ شهیدان شوي او دغه زمنګ دره باندې کې شپږ شهیدان شوي زمنګ نه او دغه جوبلې هم راته وسو مخ په خبره دي
یعنی محمد رسان استاسو مقصد دا دی چې طالبان ځکه استاسو مخالف او استاسو خانان یې د سیمه مشران یې
بالکل دغه شی نو هم ځان ته سن نو خدای فضل د مونږ او د سکو په وخته غونه خو حد له زور او جن نسو نور د څه غیر شرعي کار مونږ نه کړي نه زمونږ اخلاق او کړه خپل ریکارډ کې اورز په خپل ټول کلی کې هم دا اعلان کړی چې زما پلار نیکول پینځم نیکه پوری چانه زمکه غستی په زور باندې راشي زه د لزر کوم
یعنی د طالبانو په تاسو باندې اعتراض دا او چې تاسو چونکه خانان یا نور خلکو خلاف هم دوی داسې کړي نو تاسو د خلکو په زور زمکی لاندې کړي دي
بالکل هم دغه مخالفت وجه چې دا خو خدای یو شان مخلوق ته تاسو زمکی ولې دي زمنګ ولې نشته تاسو بنگلې رخ کړي دي زمنګ ولې نشته نه موږ بهر ملکونو کې مزدوري هم کړي کنه لکه کاله تینځلس کاله زمونږ یو یو ځوان بهر یې ستړي دي هغه مزدوري کوي په ټوکې خپلې ځمېداریانې کوو ځان له باغونه کوو زمنګ خپل باندې پېټرول دوه پمپونه اوس هغه یو پمپ ته ډیر دغه حالت نه بیا مون خرڅو خو زما یو پېټرول پمپ چې لیږي یو بون خرڅو نو دغه یو سړی مهنت کوي الله تعالی دا غي وسیله ورته
نو یعنی دا سي حقیقت نه ده چې تاسو په سیمه کې د خلکو ازمکې چې دی غلاندې کړی دي
نه بالکل نه زمنګ په ټول تحصیل کابل کې زما د اندازې مطابق چې کوم ماته معلومات سي او زما ډیر سګرا تګ دي نور خلکو سره لاخو سره زین چې انچز مکه وهم د چاله چانه نه نیولې یو انچز مکه قبل تحصیل کې
نو یعنی محمد ادریس خان بیا تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ستاسو خلاف بیا دغه انتقامی کوجه هم دغه تاسو زمکه نه دنیولې نو آیا بل څه وجه کېدلای سو
نو ډیر دې کې ډیر دغه اول خو دلته فوز الله وی چې زه دینی مدرسه راغوم کنه او دنه هغه ټریننګ سنټر راغی دا هغه کې به مان پیټ کې دو یو شبل شه راغی دا ابو جو ډکی روپې بور تر اتلې هغه شه دی نو لید بیا خو چې باندې جوړ کړ چې بس ما خو دینه وخت چې یاره دی کې لیکي د ظلم کېږي د دوه پولیس لال خو یاده کړای لال شو سپیل به زما کور نه 300 طالبان تاو
تاسو خپل یعنی تر دې دوی تاسو تر دې لمخ چې تاسو چوکو وژنی یا تاسو د املاک کم دی دا تباکي دوی تاسو ته څه پیغام درلېژلې او څه دړکې درلېژلې او څه غشتنه درنکړې و
دا زما یقین دی صحیح تاریخ خو ما ته یاد نه دی خو 2007 کې چې اپریشن اولنې دی وکړو فوجیان به غرونه ته وخاته نو یو کمیټي مونږ راکړی و نه چې هر کلی کې کمیټي و نه دی هغه په لیستونه ولګول چې دا کسان د حکومت د سپورټر دي او دا پوجان غیر دینه دي او دا بمغه الاله او دا د کسان داغه نبی ارورو شروع شو اغلس کی کوم کسان هغه کی زمانو هم او څلو پنځه کسې هغه لیست کی زمون کلی کومود خانانو نه علاوه زمون سرمرګیتیا کیچو هغه کی یو غلام رسول خان او شهید او میاګول جان پاچا او هغه د سید په ملي نه وو او ډاکټرانو پکې تعلیمیته کسانو پکې هغه ټول کی لیست کی راغلو بیا چې مونږه چې شروع وکړه چې یو تن وجو بل وجو بیا مونږه یو مشر ته وی چې هغه مونږه د کمیټې مشر چې مونږه سه اقدام کوو د خلاف هغه چې حکومت هم غږ نه کوي تاسو هم غږ مه کوئ ځان وساتئ نو څنګه ځان وساتئ یو طرف ته شپې سړي کور نه 200 وتاویږي او یو تن دغه سه بیا مقابله کولای شي کور کې زنانه بچي هر سړی د زنانه عزت سپاره خو بیا ځان هم قربانۍ کړه
یعنی تاسو دوی سره بیا مطلب مخامخ یا د ټلیفون د لارې یا بل داسې طریقه نه وسوي چې روغ جوړې ته ورسي
نو 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 دی یو خان سره موږ غنه وکړی دغه خبرو کې راتلل چې دی خان لاله ته وی چې کله هغه ته وی چې تمنګ معاف کو کله وی چې ته واجب القتل هغه پښتنو سپندرو به مشر دی راکیا لفت یا کله عمر دی هغه کور دی را باندې راکېټ نو ور ول نو کران مړ کړ ول مارکیټونه دا غار تاو کړ او هغه وی چې زه دی خپل کور کې ناشې مچ مرګ راځي هم راځي او ژوند هم راځي هم راځي بل هغه سره خو خط طاقت او ډیر خپل محفوظ زه هم مونږ سره قدومره طاقت نه لکه خان د الله په شان کنه او اتفاق د ممکن نه وو تاسو خبره اتفاق نه
شه محمد ادریس نو محمد ادریس خان ک یعنی د طالبانو د دې کړونو پر ضد باندې آیا تاسو هغه وروځو کی ځان ډیر بے بس احساسولی چې حکومت هم نو کنه تاسو بیا الته د دې پر ضد باندې یو قوت او طاقت جوړولو کوشش وکي
څو وخت چې زه خپل کلی نه وتم نو الله گواه دی چې هغه وخت هم زما یاد دی چې څنګه ما ټوپک راسته او څنګه ما لاس کې ګرنیټ نیول چې دی ما باندې اوس حمله کوي او زه به دا غزارم او دا زما زوی کې و چې پروردګار داسې مخر راوړي چې د تل حاضر د امن دشمنان څوک به دې خلاف اقدام وکړي زه اول ګرم او الله تعالی فضل وکړي چې فوج هغه خلاف اپریشن شروع کړ او هغه کې ما دا هو سره وګپ او غباندې درې میاشتې اپریشن کې وېستې او د خپل کلی او علاقه کې منګ یو مثالی امن د پاک آرمی او د قوم په قربانو باندې قائم کړ او بیا چې ځکه کلی ترالم نما د نېشنل ډیفنس کمیټې د قیام وکړو او بنیاد باندې خدمت د الله فضل دی چې دا یو درخشا باب دی په علاقه کې د امن په مثال چې په دې تیر میاشت کې زمونږ دی علاقې ته یو 15 تل هاګر راغوښتي او هغه منګ ونیول ژوندۍ او سکیورټي فورسز ته یو حواله کړو
یعنی تاسو څه ثبوت لري چې دا 15 کسان تاسو یادوي چې دا ترګرو دا پرشتام ترګرو
دا په دې شته له هغه وروسته چې دلته راغلي دا کسان خو دلته تخصیدلی حکومت په دستورو کې وو او فلارونو ته کورموته ولوي خو مونږ کلی علاقو خلک ته مونږ یو بل پیژنو چې تاسو دا خپل بچی راولې مونږ ته سرندر کړي هغه وایي چې زمونږ رابطه ورسره نه کیږي بیا یو مقدس رااله چې د شپې 2 بجې ما ته ټلیفون وکړ چې درې کسان ما ډېرې کې ورون نه واسه نو ما چې ما ورون نه واسه نو چا کور معلوم دی ما ته هغه په دې بیا موږ فوجانو او کمیټې مشران او کشران ټول وګتو ټول کله موږ یې راکو غوړې جو کله هغه بولقه کې په ټایلټ کې په بولقه کې د زنانو په ایزار په خو د چشمدید زم زه هغه نه موږ راويست او موږ خپل اسکریانو ته حواله کړ او هغه بیا وا الله بلاغ په ګردنې مولا چې هغه بیا سوکر ور سره انټروګیشن کوي یو شی کوي بل شی کوي
نو محمد ادریس خان یعنی تاسو پرسنلی یعنی ذاتی طور دغه کسان چې تاسو ونی ولتا پیجندل
د دې فلاران ما پیجندل
شاوداسي دوی خپل په څه دغه کې ککړولو په وژنو وژنو کې یا د سو پیشو کې
دی ډیر پیش پیشو دلته کې دلته کې د حکومتي وګداران چې راغله نو هغه ته د لیستونه ورسره چې د پلانې پلانې څو چې پاپو معمولی دغه هغه به خودو نور به جیل ته برها چول وی کسانو زمونږ کو علاقه زمونږ خپل کونسل کې 15 سلوي ختنان وسوم را پوښتي چې وخت په وخت باندې دا غو رشتہ دارو ته فوجي وقداران اطلاع ورکړي چې تاسو د خپل کسان نو سرندر کوي کنه بیا به موږ تاسو کورونه واچو دا به کو دا به وو نه هغه باندې وخت په وخت هغه سره هغه اخصدي او سوال جواب ورته کوي کله یو با نه کوي کله بل کله وي ځکه کله شو موږ ته پته نشته چې ژوند دې مړ دې یا کم دې موږ سره را دي نشته خدا دروغ وي دروغ ځکه وي چې دا کم چې راغلي و ما مې غوړې جو کې نینګولې کې او ډیلی کې دې کسانو هم زما د مخې په جواب دارانو ته وی چې یو موږ را بيتي نشته او بیا هغه خپل کورونه نه ونیوي شي کنه
تاسو بیرته راغلی یاست، اپریشن هم وسو، تاسو د طالبان مخالف یاست، نو لاغه ورسته خو د طالبانو عام غړو یا لیډرانو یا مشرانو خو تاسو ته ټلیفون یا په بل لار باندې دړکې دغه خو نه دی درلې شری
نمبر دمکیانی ممکیانی ډیری زیاتی کیږي، خو هر وخت کیږي چې تاسو به دا چل کو دا چل کو دا چل کو.
اوس هم
اوس هم یو میاشت به مخ کی مونږ ما ته هم زما ډیرو ملګرو ته هم دمکیانی ممکیانی ورکړی کیږي، خو داسې خبره نه ده. دمکی خو هر سړی چاله ورکولی شي. اوس ټلیفون زمونږ باسې بل مخالف سړي کړی نان نمبر نه کړی که نه، خو هغو ته مونږ وایو چې الله پالک مونږ اتفاق او اتحاد غورځولی دی او مونږ د خپلې خاورې باندې امن غواړو، او دا امن چې څوک هم خرابوي مونږ ځان قربانو هغه هم ختمو.
پما تکیر شو وطنه.
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.